اختماع دو هغه کوم چې کچه موجوده ده یو څه ده پوری د خلکو په منځ کې اعتبار دغه هم راکم شي.
احمد صاحب مننه، کور ودان.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په داسې حال کې چې د منځنۍ آسیا د پنځو هیوادونو د مشرانو کوربه دی، د سوداګرۍ، ډیپلوماتیکو اړیکو او منرالونو په برخه کې د یو لړ تړونونو خبر ورکړ. د قزاقستان او امریکا چارواکو د نومبر په شپږمه د منځنۍ آسیا په دغه هیواد کې د تنګستن په نوم د یو نادر فلز د زیرمو د استخراج په برخه کې د همکاري موافقه وکړه. د دې موافقې له مخې به د امریکا شرکت کوکاس کپیټل ګروپ د قزاقستان د دولتي قانونو او شرکت سره یو ځای په دې پروژه کې اویا سلنه ونډه واخلي او اټکل کیږي چې لګښت یې 1.1 میلیارد ډالر وي. د سرمشیزی د نورو لاسته راوړنو په ترڅ کې موافقه وشوه چې د قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان ملي هوایي شرکتونه ودیش بوئنګ جټ الوتکې واخلي. همدارس د ایلن ماسک د سٹار لینک د انټرنیټي خدماتو په برخه کې موافقه وشوه چې د قزاقستان له شرکت سره به په ګډه همکاري کوي. په ډیپلوماټیک ډګر کې قزاقستان ویل چې دوی تمه لري چې د منځنۍ ختیځ له ابراهیم ترن سره یو ځای شي. امریکایي چارواکو ویل چې د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د ولسمشرانو سره سرمشیزه لسیم سره د لا ډیر ټینګ تعامل لپاره د متحده ایالاتو د نوي شمنې نقشه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پنځشنبه په ورځ د منځنۍ آسیا له مشرانو سره د سهارنۍ پر مهال وویل، موږ اکثر وختونه په بحرانونو او ستونزو ډیر تمرکز کوو چې کله ناکله په زړه پورې نوي فرصتونو ته کافي وخت نه ورکوو او د هغه څه دي چې دلته پاملرنه ورته شوې ده. منځنۍ آسیا غواړي چې په تجارتي او امنیتي اړیکو کې یو تعادل ایجاد کړي چې اوس د روسیا او چین تر اغیز لاندې دي او له امریکا سره د اړیکو د پراختیا له لارې د یو توازن تر رامنځته کېدو لټه کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سپتمبر په میاشت کې د مرکزی آسیا له نورو مشرانو سره په تاجکستان کې په یوه سرمشیزه کې ګډون وکړ او د چین مشر شی جین پینګ د جون په میاشت کې د سیمې له ولسمشرانو سره د لیدنې لپاره قزاقستان ته سفر وکړ. اروپایي ټولنې هم د اپریل په میاشت کې په ازبکستان کې د سیمې له مشرانو سره یو سرمشیزه وکړه چې د زیربنایي پانګونو او د مرکزی آسیا مهمو منرالونو ته د لاسرسي په اړه خبرې وکړې. د واشنگتن په غونډه کې هم د نادرو منرالونو پر موضوع تمرکز وشو. د کوکاس کپیټل ګروپ اجرایي رئیس پینی التاوس چې په قزاقستان کې د تنګستن تړون لاسلیک کړ، دا تړون د متحده ایالاتو او د هغې د مهمو منرالونو اړتیاو لپاره لویه بریا وبلله. او رویټرز اژانسټي وویل چې ټرمپ او د متحده ایالاتو د سوداګرۍ وزیر هاور لوټنیک د دې تړون په خبرو اترو کې مرسته وکړه تر څو د چینایي شرکتونو د ستراتیژیکو زیرمو د پراختیا مخه ونیسي.
له خبرونو ور اخوا،
د افغانستان او پاکستان ترمن تجارتي لاري پاکستان بند کړی دي. په خیبر دره کې یو شمېر سار موټر وانان وي چې چارواکي باید سیاست د خلکو له اقتصاد سره غوټه نکړي. له خیبر درې د اساسي رډو د مشال څنګه خبريال فرهاد شینواری راپور لري.
د خیبر درې پلار ولاړ افغانستان ته مال وړونکو گاډو ډرورانو مشال ریډیو ته ویل چې کډوالو په سیر دی، دوی ته هم اجازه ورکړل شي چې په تورخم دروازه افغانستان ته واوړي.
عزیز الله، مشکل دغه چې کبه خرچي هغه مون خوړلې او داو داسو دی مانزه دی روټه یو شی د رقم نشته. کډو د ګډ کوداوش لاړ اوس موږ تم دا مهرباني دی چې دا ګډ خلاص کړي. به دا خبره چې حکومتونه کومه خبره کې هغه دی بس کورسل طرفه دا خبره وکړي چې کورسې باندې کینی دواړه خبره وکړي سیاست او تجارت دی باید جدا کړي، ځکه دا خو د کرول کاروبار کې خلک به داسې ورځ راشي په هر څه تباه شي، په یو بسته کال خواري په یو میاشت کې تباه شي.
نوم زیارت ګل موږ سیمټ را بار کړي دي، کابل ته روان یو، په څه کم یوه میاشت کېږي ولاړو، لار بند نه ده. بد گاڑو لانے پراتو دے اختر ڈوڑے یا ابو اس درک نہ لگی بدا غوڑ سے مہربانی دیو کہ دال یار دے مکتا کلاو کے ٹرانسپورٹ دی مکمتو مسئلہ دا دی خپل کی حل کی کر شپے خور سے وس بیٹرو خطرہ سٹا بیٹری خل گو نہ وڑی دی گاڑو نہ سامان نغل دی لگی گی شپے ڈنگ مارا دا چھ ڈریوران سبائی یو گیز روان یو بیگا روان بی ہسپتال تا تبی نیو دی
دا اکتوبر پہ ول سمنٹا د پاکستان امنیتی زوا کونو او پا افغانستان کی طالبان حکومت امنیتی ځواکونو ترمنز په لګ تر لګا 500 سرحدي پلو باندې نخت شوی او یو بل ته مرګ شوبله اړولې و. د دې نخته نه پس د اکتوبر په 12مه نیټه د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوی، خو د نومبر په لومړۍ نیټه پرې یوازې افغان کډوالو ته افغانستان ته د وختو اجازه ورکړل شوی، خو د تجارت او عام خلکو پر مخ لا هم تړلې پرته ده. د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ لومړی په قطر دوحه کې او بیا د ترکیې په استنبول ښار کې د سولې مذاکرات شوي چې په نتیجه کې د اکتوبر په 1.5 نیټه سره په اوربند موافقه کړې.
له پاکستان سره د تجارتي لارو د بندېدو له امله افغانستان مجبور شوی دی او هڅول شوی دی چې نورې بدیلې لارې پیدا کړي. په دې ترڅ کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د حواله لارې نورو هیوادونو ته د افغانستان د وچه او تازه میوې د صادراتو د اقدام هرکلی کوي، خو وایي دا د تازه میوې د صادراتو ستونزه په بشپړه توګه نشي حلولی. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل د وچه میوې د صادراتو په برخه کې دا اقدام ګټور دی. تازه دا طالبان و حکومت اقتصادی معاونیت د دوی د مالی او ترانسپورت وزارتونو ته سپارښتنه کړې چې د حواله لارې د افغانستان د وچه او تازه میوې د صادراتو په پار آریانا افغان هوایي شرکت ته په خپلو فیسونو کې 90% کموالی راولي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هند سره د هوایي دهلیز په بیا پیلېدو ټینګار کوي، وایي دا نن سبا د دوی جدي اړتیا ده. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي چهارشنبه د اکتوبر په 22مه ازادي راډیو ته وویل دا مهال دوی هند ته د توکو د صادراتو په برخه کې له سختو ستونزو سره مخ دي.
هوایی کوریدور ته ډیر جدي ضرورت شته دی. د مسافرو په تیارو کې عادي تیارو کې کامیارو اریانا کې د دوه ټنه نیولې تر شپږ ټنه پورې وچه میوه منګه صادرو ډیلی ته، او دا په نورمال شکل ځي او د ډیلی نه دوا او بعضې ضروري مواد چې دي هغه کابل ته انتقالیږي. اما زموږ پیشنهاد دا ده چې لوی کارګو چې هغه غټې تیاری وي چې هغه اتیا ټنه او شپېته ټنه مواد واخلي جګی کې هغه ارزان راځي، ځکه دا هغه اوس چې موږ لګو دا ډېر زیات قیمته دي په یو نیم ډالر او دوه ډالر پی کیلو باندې راځي.
ښاغلی الکوزی وایي چې هند د افغانستان د صادراتو پر وړاندې د واګا بندر تر تړل کېدو وروسته اوس دوی هغه هېواد ته له کمی او کیفي نظره د پخوا په څیر صادرات نشي کولی. د ده په خبره اوس هند ته صادرات چې تر ډیره وچه میوه ده د بندر عباس او چابهار له لارې کیږي، چې په خبره یې هم ډیر وخت نیسي او هم وچه میوه چې د سمندر له لارې ځي نم اخلي او لمدیږي. هند سره د افغانستان د صادراتو او وارداتو پر مخ واګه بندر د پاکستان او هند ترمنځ د روان زیږدیز کال د اپریل په 24مه د نښتو او اړیکو تر ترینګړتیا وروسته وتړل شو. په ورته وخت کې د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه هم دا وړاندیز مهم بولي، وایي دوی سږ د واګه بندر د تړل کېدو له امله ونتوانېدل چې دیوالۍ لپاره کافي وچه میوه هند ته صادره کړي. د دغه ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
بسیار از میوجات خشک افغانستان در بازار
د افغانستان ډیرې وچه میوه د هندستان په بازارونو کې د دیوالی پر درشل کې خرڅیږي. خو له بده مرغه سږ کال د واګه بندر په تړل کېدو او هوایی دهلیزونو کې د ستونزو له امله موږ نشو کولای چې د ټول افغانستان د وچه میوه د سوداګرو میوه په سم ډول خرڅ کړو.
میوه خشک سر تا سر افغانستان به فروش برسانیم.
دیوالی د هندوانو یو مشهور جشن دی چې 15 ورځې دوام کوي. دا جشن د اکتوبر په 6مه په هند کې پیل شوی دی. د معلوماتو له مخې په دیوالی کې هندوان هم خپلو میلمنو ته وچه میوه اخلي او هم یې دوستانو ته ډالۍ کې ورکوي. دا څرګندونې او غوښتنې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د اکتوبر په 9مه هند ته د خپل 15 ورځني سفر پر بهیر کې له هند میشتو افغانانو او سوداګرو سره په یوه خبري غونډه کې ویلي وو دوی هڅه کوي د هوایي دهلیزونو په برخه کې اسانتیاوي رامنځته کړي چې کارګو زیاته شي او مالونه په اسانه ورزانه د هندوستان مارکیټ ته ورسیږي. امیر خان متقیده هم ویلي وو چې د افغانستان او هند ترمنځ سوداګري $1 میلیارډ ته رسیدلې ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ لپاره شرایط ښه شوي دي. نوموړي دغه شان د سوداګریزې راکړې ورکړې د پراختیا لپاره د افغان سوداګرو لپاره د هند ویزې د اسانه کېدو غوښتنه کړې وه. تر دغه سفر وروسته د هند بهرنیو چارو وزارت سه شنبې د اکتوبر په 21 د یوې اعلامې په خپرولو سره اعلان وکړ چې کابل کې خپل تخنیکي ماموریت د سفارت تر کچې لوړ کړی دی. د یادونې ده چې په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان او هند او د دغه هیواد او یو شمېر نورو هیوادونو ترمنځ هوایي دهلیزونه موجود وو چې د طالبانو په واکمنېدو سره غیر فعال شول.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ښه یم؟ غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال کارتګلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د پکتیا ولایت ډنډ پټان لوري ته د غزیدل سړک د وی برخې د اساسي جوړولو کار پیل شو. دا سړک چې د ولایت د نوو لسلو خلک تک را تک پرې کوي پخوا پوخو اوس خراب شوی او په دې سره د دویم ځل لپاره جوړی شي. د پکتیا د ټولګټو چارو ریاست مسولین وای دا سړک وشته نو په څو برخو ویشل شوی چې په لمړي پړاو کې به 25 کیلومتره د 200 میلیون افغانۍ په لګښت په اساسي ډول جوړ شي. نجیب الله لوخیل راپور لري.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند بالادی لیکلی د دې ولایت ډنډ پټان ولسوالۍ په مسیر د غزیدلی لارې د وی برخې 25 کیلومتره سړک د اساسي رغونی کارونه پیل شوې دي. په دې مسیر چې د احمد آباد سید کرم زوزیاریوب مرزکه احمد خیل لج منګل جانی خیل سمکنی بیا تر ډنډ پټان پورې خلک تګ را تک کوي په اوس وخت کې ډیره خراب شوی او ځینې برخې دومره ویجاړې دي چې باران او واورې په وخت کې د موټرو تګ را تک ور باندې ډیر ستونزمن وي. د پکتیا د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي دا سړک د ډنډ پټان تر صفري نقطې 6.1 کیلومتره اوږدوالی لري خو اوس یې د 25 کیلومتره په اوږدوالي اوله برخه جوړیږي چې ټول ورباندې 100 میلیون افغانۍ لګښت کېږي. د ټولګټو چارو رئیس مولوي حنیف مشال راډیو ته وویل
د پکتیا د ګردیز نه شروع تر ډنډ پټان د پرځي کرخې پورې منظوري درغل دی. د دې سړک ټول اوږدوالی چې دی هغه 6.1 کیلومتره دی چې اول لاټه 25 کیلومتره اوس پیل حال قرارداد ورکړ شوی دی چې دی کې د مرکز سپری نقطې نه تر بلدی بازار پورې دوه لینه دی 40 متره عرض لري.
د پکتیا قومي مخور وایي د مرکز ګردي څخه بیا د ډنډ پټان تر صفري نقطې د سړک اساسي رغونه په دې مسیر د ټولو اوسیدونکو ګټه غوښتنه وه چې دا د دې برخې د رغولو کاري عملا پیل شو. یو تن قومي مخور ملک شفیق توتاخیل وویل
د ګردیز د مرکزی چوک نه نیولې تر پټان پورې په همدې لار باندې ډیر قومونه تګ او راتګ کوي او دا د ولسونو اشد ضرورت وو. په دې باندې اساسي کار شروع کیږي او په دې پسې مسیرانو کدی احمد آبادی کدی سید کرم دی کدی میرزکی دی کدی لج منگل دی کدی احمد خیلو او سکمنو دی دی باندې مسیرانو ډیر زیات زار باسلای ده.
د پکتیا یو بل اوسیدونکی محمد آصف هم وایي چې په دې لار نه یوازې د ګڼو ولسوالۍ اوسیدونکي تګ را تک کوي بلکې سوداګري زلاره هم ده چې د تنګوالي او خرابۍ لیکبل ور باندې تګ را تک ستونزمن شوی وو. د زیاتوی په دې سړک کې به یو شمېر ځای اوسیدونکو ته د کار زمینی هم برابر شي.
په دې سړک باندې ډېر غټ ستونزې وي. سړک کوچنی وو رش بیروبار ډېر لار بل دې سره لار ډېر خراب وو. د مسولینو څخه مغښتنه داده چې په اساسي ډول جوړ شي نه دا چې تیر پر رقم جوړ شوی وي. دا سړک بیر توران څخه د موټرو لټګ راتک سره لدې سره به ډېر ډېرې ځوانان په کار بوختي ډېر غټه ونده لري په ځوانانو کې او د اقتصاد په برخه کې ډېر مشکلات حل کیږي.
د یادونه ورده د پکتیا په دواړو سنگلورو ولایتونو خوست او پکتیا کې هم په ورته توګه د ولسوالۍ یو او لر پرتو سیمو ډیرای سړکونه چې ټولګه ټچارو دورو پورې اړوند دي او له سپینځل اسکل وړاندې جوړ شوي تر ډیره زیانمن شوي او خلکو یې بیا بیا د رسنیو سره په خبرو کې په اساسي توګه د ساتنې او رغونې غوښتنې کړې دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د ازادي ملما درنو اوریدونکو اسمت څاروانیم سلامونه وړاندې کوم. د آزادۍ میلمان نن یو داسې څوک دی چې د مهاجرت په سخت ژوند کې د درنو جسمي کارونو ترڅنګ له تاریخ او تمدن څخه د خپلو خلکو د خبرولو لپاره ژباړي کوي. عبدالحاجی مجروح مو میلمه دی چې د علامه عبدالحی حبیبي ګن آثار ژباړلې دي. ښاغلی مجروح ته مې له هر کلي ویلو وروسته وویل مخکې تر دې چې ستاسو په ژوند خبرې وکړو لومړی دا ووایاست چې ولې مو د ژباړې لپاره د علامه حبیبي آثار انتخاب کړل.
یوار به دا خبره به د خپلې یوې کوچنۍ خاطرې څخه راپیل کړو. زه ډېر وړی کوم، پلار مې یو کتاب به ډېر لوستی د علامه حبیبي تاریخ افغانستان بعد ظهور اسلام. نو په دغه کتاب کې چې زه کله لږ د پارسي ژبو سره ولد سوم، د دري ژبې سره ولد سوم، نو بیا ما په دغه کتاب کې د یوه د اموي دربار یو کومندانو حجاج بن یوسف ما په د هغه بحث کتی، نو ماته ډېر جالب و. زړه مې غوښتل چې کاش داسې یو څوک وای چې دا کتابونه ما ته راژباړلي وای، یا زه په دا ژبه پوهېدلی. او داسې و چې زه پوره په دري ژبه نه پوهېدلم، خو لږ لږ به مې هغه هدف ځینې اخیستلی سو. په کرار کرار د وخت په تېرېدو باندې زه دغه کتاب لوستلو دې ته وهڅولم چې دري ژبه په چې څونه علمي لحاظ به ورته ونه وایو، اکاډمیک به نه ورته وایو، خو څونه چې زه پوهېږم باید دونه زده کړم. د دې کتاب دپاره اول مې دري ژبه زده کړله، دې کتاب باندې د پوهېدلو دپاره. بیا مې وروسته په پښتو ژبه کې د علامه حبیبي د دې د داسې کوټلو آثارو د نشتون دې ته وهڅولم چې زه باید دا کتابونه پښتو ته ترجمه کړم. که څه هم یو مرستندوی یو تشویق کوونکی دا مې هیڅوک نه درلودل چې زه تشویق کړی وای، زه زما مرسته کړی وای، زما یو ډول حوصله افزایی را کړی وای. یوازې د کتاب باندې پوره نه پوهېدلو دې ته وهڅولم چې زه دا کتابونه د علامه حبیبي پښتو ته ترجمه کړم. بیا چې کله زه غټ سوم، عمر زیات سو او ژبه مې زده کړله، نو د کتاب په ماهیت پوه سوم، نو مې بیا یوازې د علامه حبیبي کتابونه په دې خاطر انتخاب کړل.
اول مو کوم کتاب وژباړ؟
اول مې د علامه حبیبي کتاب تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام په 2008 کال کې ترجمه یا ژباړه پیل کړل. فکر کوم 2010 پیل بو چې خلاص شول، البته تر اوسه نه ده چاپ ژباړه.
ولې نه ده چاپ؟ خو ډېر مهم اثر هم دی.
ډېر جالب او ډېر مهم اثر دی. نو داسې څوک مې تر اوسه نه دی ورته پیدا کړی خپله، خو زه د مزدوري ژوند دی په دې خپله په خپل اقتصاد خو نه سم چاپولی. البته تر اوسه پورې داسې اداره یا داسې یو سپانسر هم نه دی پیدا شوی چې دا کتاب راته چاپ کړي.
په مجموع کې مو د علامه حبیبي څومره کتابونه ژباړلي دي تر اوسه پورې؟
په مجموع کې مې د علامه حبیبي شاوخوا 10 کتاب ژباړلي دي. مقالو څخه علاوه چې د مقالې دي شاوخوا 150 یا 135 مقالې ژباړلې د علامه حبیبي د مختلفو ورسپانو او اونیزو میاشتنیو کې چاپېدلې هغه چاپ ژباړلې دي.
بله، او په دې مقالو کې او دغه کتابونو کې څومره چاپ شوي دي؟ بس
مقالی مو تر اوسه چاپ کړی نه دی. مقالی د علامه حبیبي انټرنیټي د علامه حبیبي په نوم د انټرنیټ یو پاڼه ده، د علامه حبیبي څېړنیز مرکز چې په امریکا کې میشت یې هغه چلیږي. زه وژباړم، هغه ته ورکم، هغه آنلاین په انټرنیټ کې خپرېږي. مقالې خو چاپ شوي نه دي. البته چاپ کتابونه چې دي تر اوسه پورې څلور ژباړې چاپ شوي دي.
نور هم اراده لري چې دي علامه حبیبي نور کتابونه هم ژباړي؟
ما خو په مجموع کې دغه سي پتیله د څاروان صاحب چې زه د علامه حبیبي ټول دري آثار چې کوم در کلام یې څه راوتلی دي په دری باندې. زه دا ټول وژباړم، البته که ژوند را سره ملګری سو خدای پاک ژوند راکړي او همت یې راکړي، نو زه د ټول ټول اثار ما داسې اراده کړې ده چې د ده د اثارو څخه تر هغو چې خلاصېږي یوې خواته م ونه ځم، د ده ټول ژوند ټول ژوند را وژباړم پښتو ته.
فکر نه کوي چې ځینې اثار یې وژباړل شوي هم دي؟
ځینې اثار ژباړل شوي دي، د بېلګې په ډول دا تاریخ افغانستان بعد ظهور اسلام یې ډاکټر صاحب زاهد مشواڼي ژباړلی دی، موږ هم ژباړلی دی، نو داسې شان شته ځینې ژباړې شوي دي. ځینې ژباړې اوس مثلا زما دا 2008 څخه ما ژباړه شروع کړې وه د تاریخ افغانستان بعد ظهور اسلام په 2010 کې شروع کې پای ته ورسېدل. اوس زه په دې نه پوهېږم چې ډاکټر زاهد مشواڼي د مخه کړې وه که ما مخکېنی کړې وه. په هر صورت ډاکټر زاهد مشواڼي ژباړه خو زه داسې پوره باوري نه یم، البته ځینو ملګرو د خولې مې اورېدلي دي چې د علوم اکاډمۍ دخوا چاپ شوې ده اوس مال یا به چاپېږي. نو موږ داسې اراده کړې ده چې دغه کتاب هم چاپ کو یا آنلاین په انټرنیټ کې خپور کو. نو کچېری د چاپ د اراده سود کېدلای شي چې د زاهد مشواڼي ژباړه قبول شي دا بیرته ماته لسی زموږ ته طرفه، او که داسې اوس ممکن د علامه حبیبي څېړنیز مرکز دخوا چې په انټرنیټ کې آنلاین یا برېښنایي کتاب ځینې جوړ کو بیا یې کېدلای شي خپور کو.
فکر نه کوي چې په کار د مخکې تر مخکې څوک چې کوم کتاب ژباړي هغه په یو شکل سره اعلان کړي؟ اوس خو د انټرنیټ دنیا ده، فیسبوک شته، ویب سایټونه شته، له دې طریقه که اعلان شي نو په یو کتاب دوه کسه خواري نه کاږي. تاسې اوس د دې یو اثر یادونه وکړه چې په 2008 کې مو پیل و، په 2010 کې مو بشپړ کړل، یعنی څه باندې شاید دوه کاله تاسې پرې ولګول، یو بل چا هم شاید لګولی دی.
داسې دی څاروان صاحب چې دا خو بیخي ښه خبره ده چې څوک یو کتاب باندې کار کوي او اعلان سي. په 2008 کال کې چې ما کلی کتاب پیلوي زه په دې هیڅ نه وم خبر چې داسې یو څوک یا داسې یو شی لکه انټرنیټ، مطلب زه داسې بیخي کوشش ژوند مې و چې انټرنیټ دې وي. او په 2008 کال کې یا داسې یو لکه فیسبوک یا نورې ټولنیزې رسنۍ یا ویب سایټونه چې په هغه کې خلک اعلانات وکړي زه په دې هیڅ نه وم خبر. د 2012 کال وروسته ما انټرنیټ او ویب سایټونه ولیدل، انټرنیټ سره ویب سایټونه سره زموږ چې په کومه منطقه کې ژوند کوم هلته انټرنیټ رالی، ویب سایټونه مې ولیدل. او بیا د 2015 او 2016 فکر کوم دغه سمې فیسبوک وپیژندې، فیسبوک ته داخل شوم. نو هغه مهال ما کتاب ژباړلی وو. د اوس چې کوم حالات دي په دنیا کې، اوس چې کوم پرمختګ دی په ټولنیزو رسنیو کې، په انټرنیټ کې، په بیل بیل سایټونه دي، اوس دپاره په کار داده چې بیخي څوک کتاب پیلوي یا دونه غوښن کتاب چې هغه ژباړې کلونه وخت اخلي، د یوه نفر څخه د دوو نفرو څخه کلونه وخت اخلي، هغه باید حتما کتاب یو آر رسنیز کې اعلان کړي چې دغه کتاب باندې کار کوو یا مو کار پر کړی دی. دا بیخي ښه خبره ده.
خلک له تاریخ سره فکر کوم ډېره علاقه لري. کوم کتابونه چې تاسو ژباړلي دي او چاپ شوي دي هغه تر څه حده پلورل شوي دي او د خلکو له الکلی سره مخامخ شوي؟
څروان صاحب تر اوسه پورې چې د علامه حبیبي څلور کتابونه زما لاړخه چاپ شوي دي ژباړې، د هغه یو تاریخ افغانستان د راسری ګورګانیان هند ما چې ژباړلی دی، د افغانستان تاریخ د هند د ګورګانیانو په وختو کې، چا د خولې واورېدل چې هغه کتاب بیخي خلاص شوی دی، یعنی خرڅ شوی دی، پلورل شوی دی. بل کتاب یې علامه حبیبي څېړنیز مرکز چاپ کړی دی، طبقات ننصري، چې د علامه حبیبي تعلیقات و لمن لیکونه دي پر. دا کتاب په 2013 کال کې چاپ شو. نو هغه هم داسې فکر کوم ځکه ځینې ملګري زما څخه په فیسبوک کې غوښتنه کوي چې دا کتاب نسته، دا چیرې رانیسو، چیرې پیدا کړو. نو د دې څخه ماته داسې معلومه چې دا کتاب په مارکیټ کې خلاص شوی دی. یو بل کتاب یې په 2013 کال کې پښتو او د غزنی لوی کان، دا یو کوچنی مجله غوندې کتاب و. دا غزنی چې د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه وه هغه سیمینار ته مې چاپ کړی و، هغه اوس په مارکیټ کې څه ناڅه لاسته. او بل د افغان امپراتوري د ویش تاریخ دی د علامه مبي زنی داشتونه دي معاصر تاریخ د معاصر سیاسي تاریخ دا په 2021 کال کې چاپ سو اغلا تر اوسه پورې په مارکیټ کې ستا نو رښتیا هم کتابونه د خلک د تاریخ سره مینوال دي ځینې زما چاپ سي ویجباړي ځینې خرڅ سي وي دي ځینې لاستا
شاید تاسو تر بل هر چا دي علامه حبيبي آثار ډېر لوستي وي ځکه چې شمالل يم دي څوک چې وشي وښباړي نو ډېر څه په ذهن کې پاتې کېږي کوم اثر یې ستاسو په نظر ډېر زیات مهم دی البته ټول به مهم وي خو کوم یو ډېر زیات مهم در ته ښکاره شوی
د علامه حبیبي اثر د سیدی چې هغه پر مختلفو موضوعاتو ویشلې دي د بیلګې په ډول علامه حبیبي پر یو پلان درلودلی چې د اسلام تر ظهور وروسته د افغانستان تاریخ په 2200 کال کې یو ټکو ولیکي دا اوس چې د افغانستان بعد ظهور اسلام کتاب موږ لرو دا د اسلام لومړی 200 کلن جلد یا ټوک دی چې د چاپ کړی دی وروسته نه پژم ژوند نه دی ورسره ملګری سوی یا نور نه دی لیکلی یا څنګه دی نور نه دی چاپ سوی دا خو تاریخ سو بیا پر ادبیات او ژبو باندې کار کړی دی بیا پر تذکرو باندې کار کړی دی بیا پر معاصر سیاسي تاریخ باندې کار کړی دی نو کې هر موضوع راواخلو مثلا کومج د اسلام د ظهور موضوع په افغانستان کې چې راځموږ محل سیاست او ژبو کلتور او داستان او هر سره واخلو د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلامي بیخی جالب زکل کل د ملګرو سره وام د اوس پنینینه په غاښو چچلی دي او که پروژو با ادبیات را واخو دا پشتو ادبیات تاریخ او مادری زبان دری دیر 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 جالب اثر لیکلی دی او که پر دغه باندې پر تذکره لیکوم لو باندې را واخو نو پر زینو تذکره لکه تذکره الاولیاء او پر د طبقات ناصری پر دغه باندې چه کار کړی دی بیخی جالب کار پر کړی دی په تصوف کې کرا واخو نو پر طبقات صوفیه باندې دغه کار کړی دی ډیر مهم دی ډیر جالب کار پر کړی دی هغه په انګلیسي کې و اصطلاح کاری جو ای گاڈ گفٹڈ نو علامه حبیبی گاڈ گفٹڈ دی زمش په هر موضوع زمش په هر شوبه زمش په هر اړخ کې هر کلتور سیاست تاریخ ورسې کې پر سیاست باندې راوخ ماسر سیاسي تاریخ د تاریخ افغانستان د امپراتوري تاریخ کسم په علامه حبیبی سره کوټلې نه دي سره دغه کړې نه دي فقط یاداشتونه یو یاداشتونه راټول کړې دي د مختلفو ذریعو مختلفو سرچینو څخه هغه یاداشتونه ما راوخل چاپ مکړل د سر ژوند ملګری نه کړی د ژوند وروسته هغه یاداشتونه دغه سپاته وه دغه یاداشتونه یې داسې جالب دي چې معاصر تاریخ بیا چې وم تر اوسه پورې بیا چا داسې شی نه لیکلي لکه دی چې دا د معاصر سیاسي تاریخ امپراتوري تاریخ دی
آزادی رادیو د آزادی له میلمه سره خواله اوري زموږ میلمه عبدالهادي مجروح دی
څه فکر کوي چې څو فیصد آثار به په پښتو ژبه وي یعنی د پخپله په پښتو لیکلي
چې مجموع کې د ته دغه راواخو آثار راواخلو او مقایسه کو نږدې 40 سلنه آثار په پښتو لیکلي دي 70 سلنه آثار یا 15 سلنه آثار په دري ژبه لیکلي دي
دغه اوس د دوی عظمت په ګوته کوي چې څوک اسه نشي کولای چې خپل ټول وخت مرته وقف کې د آثار هغه شپته سلنه وش باندې څوک چې لیکي څومره وخت پې لګوي اوس کړه شو تاسو ژوند ته چیرته زیږیدلی یاست مکتوب چیرته ویلې
زه خو اصلا د افغانستان د غزنی ولایت اوسېدونکی یم د مهاجرت شپې ورځې په پاکستان کې تیروم په پاکستان کې زیږیدلی یم د کوټې سره نږدې پښین ښار ګوټي ورته وایي په دې پښین ښار کې اوسېږم د خپل مکتب مې هم دلې ویلې دی تر ډېره مې زده کړې غیر رسمي د پلار څخه کړې دي د مثلا د ژبه عربي ژبه د مې د پلار څخه لوستې دي پلار مې عالم و مذهبي دیني عالم و هغه مې د پلار څخه لوستې دي انګلیسي او اردو دغه ژبې نو په مکتب کې ویلې دي غزنی ته خو هر وخت ځو کلی ته ځو وطن ته ځو ډېر لیدلې ده البته د غټوالي وروسته ځو راځو د هر وخت ځو د اوسې څلور میاشتې د مخه نږدې هم تللی وم وطن ته کلي ته کندهار ته ځو وطن خو نو نسی پرېښولی او نه چاره ځینې لرو. زه حتمن په کال کې یو وار یا دوه واره زه حتمن ځم.
د خپل ژوند د خاطرو په اړه راته ووایاست. انسان په ژوند کې له عجیبو غریبو شیانو سره مخامخ کیږي، ځینې داسې پیښې وي چې انسان پې چې کله ورپه یادوي نو خوشحالونکې وي، ځینې بیا یو څه ترخې وي، خو د نورو خلکو لپاره ممکن جالبې شي. دواړه داسې کومه خاطره ذهن ته درګرځي؟
په دغسې د خپل ژوند یوه خاطره چې زه ډېر خوشحاله کړم، حتی ما هېڅ حواس په خپل واک کې نه درلودله، ټول حواس مې والوتل. چې کله زما لومړی کتاب چاپ سو او خپرندوی ټولنې زنګ راته ووهي چې راسه کتاب چاپ سو دی، چې ما کله په لومړي ځل کتاب په کوټه کې ولیدي، چاپي شکل کتاب پښتو د غزنی لوی کنده وړه مجله وه دا چې چاپ سو. زه په هغه دکان کې ناست وم، کتاب چې راته راواخیستې خپرندوی ټولنې کتاب چې مې ولیدی، بیا زه ما حواس داسې بایللي وه د ډېرو خوشحالۍ چې هېڅ مې فکر نه سو کولی. حتی هغه خپرندوی ټولنې مې اوس لا هم دغه کې وایي، موږ داسې اراده وکړل چې تا روغتون ته ورسوو، چې داسې یو ډول داسې بل ډول حالت تر باندې رالی. دا مې بالکل داسې یو حالت وو، دا مې بیخي ډېره تر ژوند تر اوسه چې مې ژوند کړی دی، دا مې بیخي ډېره خوشحالي وه د ژوند، او بې حده بې انتها خوشحالي وه. بل د تر ټولو ترخه خاطره چې زه لرم، ترخې خاطرې خو په ژوند کې ډېرې دي، البته زه به یوازې په دغه ادبي ژوند پورې تړلې یوه ترخه خاطره در سره شریکه کړم. په 2013 کال کې خپرندوی ټولنې د کابل څخه ماته حال راکړ چې طبقات ناصری ته چاپ شوی دی. نو زه د دسمبر د میاشتې فکر کوم شتمو کاتو شتم تاریخو د کور څخه د کابل په نیت روان شوم. کابل ته چې ولاړم ډېر یخ هم و، د کابل یخ البته تاسې لیدلی دی، نو ډېرې واورې پرتې وې، ډېر یخ هم و، په ډېر زحمت مې مقابل ته ځان ورسوي. خو چې کله ورغلم خپرندوی ټولنې ته، نه کتاب چاپ شوی و، نه راغلی و، هېڅ شی نه و دغه صفر دغه باندې. هلته مې ډاکټر سلیمان عطایي د خدای پاکو بخشي، هغه هم په هغه ورځ هلته ناست و. چې ترخه خاطره مې و دا چې نه کتاب و نه شی و، زه د مزدور د ژوند څخه وایستلم، یخ مې پر ځان یوړی، په یخ کې په ډېر زحمت مې ته ځان ورسوچ ورلم، هېڅ شی نه و. دا زما د ژوند تر ټولو ترخه خاطره ده چې څه وخت به مې نسي هېره.
ورته منه ویل شي نو چې کتاب نو چاپ ولې تاسې وربللې؟
خپرونکي ته مې وویل چې ولې دې داسې وکړل. داسې کتاب رابار کړی و د پاکستان څخه، بیا داسې ګمرک څخه مو را تېروي، بیا ګمرک ونیوي، بیا اوس کتاب په ګمرک کې بند پروت دی. دغسې پلمې کولې، بیا وروسته دوه میاشتې داسې وروسته شاوخوا بیا کتاب مارکیټ ته راووت.
له هغه وروسته چې نور کتابونه چاپ شول بیا درته عادي شوې وه که څنګه؟
و بیا خو عادي وه، بیا عادي خبره وه. بیا داسې و چې دا کتاب دپاره بودیجه دغه طبقات ناصری وروسته یو مو دغه د امپراتوري تاریخ چاپ کې، یو مو یو تیره درې څلور ورځې وړاندې د احمدشاه بابا دیوان چاپ کی، دا بیا د علامه حبیبي څېړنیز مرکز د دې کتابو بودیجه رأسا ما ته راستې، نو هغه زما په واک کې چاپ و چارې ټول شانې زما په لاس کې.
له ازادي رادیو د ازادي له میلمه سره خواله اوري. زموږ میلمه عبدالهادي مجروح دی.
د نورو کتابونو د چاپ وعده نه ده درکړې که امکانات نه لري؟
تر اوسه پورې خو داسې کرج منه د دوی له طرفه د علامه حبیبي څېړنیز مرکز له خوا خدمت سره نه ده سوې. نو د دې 2013 یا د طبقات نصری وروسته چې کوم کتاب چاپ ته آماده سوی دی، د خو داسې ویل سوی دی په کال کې موږ یو کتاب چاپولای سو. نو یو کتاب چاپولو ته او دوی په ډېر ښه معیار چاپېد علامه حبیبي څېړنیز مرکز، یو کتاب چاپو. نو کار به پر کوو، لږ لږ به یو کتاب چاپو. نو په دغه کړۍ کې فکر کوم چې راتلونکي کتابونه به چې اوس نومونه درته دغه کوم دا به تر وخته مخه وي چې کوم کتاب باید روان کې دغسې. چاپ شي.
هغه کتابونه چې ژباړلي مو دي او نمونه مو په یاد وي هغه یاد کړئ، کېدای شي دا اوس وس یو څوک اراده ولري چې هغه وژباړي چې خپله اراده بدله کړي.
بېخي تر اوسه چې ما ژباړلي دي تازه به په دری ژبه نمونه یادوم: تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام، زین الاخبار، نوای معارک، هنری هد تیموریان، خط و نوشته های کهن افغانستان، مادری زبان دری. دا نمونه خو مې زین ته راغلي، دغه کتابونه دي چې ناچاپه دي، ژباړل سوي دي، ناچاپه دي او چاپ سوي چې دي: د افغانستان تاریخ، د رسل ګورګانیان هند، طبقات ناصری، پښتو د غزنی لوی کان، د افغان امپراتوري د ویش تاریخ. دا چاپ سوي دي دا څلور کتابونه.
او څه فکر کوئ چې څو کتاب یې لا پاتې دي چې له دری نه دي پښتو ته اړول شوي؟
اټکل نه کوم چې یو داسې پوره پوره کتاب دی لا پاتې وي چې په دری ژبه لیکل شوي. البته زما سره د علامه حبیبي هغه د ده شخصي کتابچه چې د بهر کتاب ولیکي او بیا به یې خلاص بې کړي، پوره به کړي، نو به یې د ځان سره یاداشت کړي. هغه کتابچه یې زه لرم، د هغه کتابچې مطابق یو طبقات صوفیه کې تعلیقات او لمن لیکونه دغه پاتې دي، او یو د پټې خزانې تعلیقات ما څخه پاتې و، هغه استاد روحیال ژباړلي او چاپ کړي دي. نو بلې داسې یو مستقل شی زما په ذهن کې اوسه پورې زما په علم کې نشته، چې البته مقالې او دغسې تعلیقات و شانې پر نورو کتابو باندې هم شته. مستقل یا ځانته کتاب یې نه دی پاتې. ځینې داسې کتابونه ممکن نور هم وي چې په ده پورې تړل شوي او په ده په نوم چاپ شوي او خپاره شوي، مګر د ده نه وي.
آزادی رادیو د آزادی له میلمه سره خواله اوري. زموش میلمه عبدالهادي مجروح دی.
علامه حبیبی، په آثارو کې افغانانو ته څه پیغام تاسو وینئ؟
د علامه حبیبی په لیکنو کې سلاست، اسانی او پیغام اخستل د کتاب څخه دا ډیر اسان او ډیر خوږ دی. بل د علامه حبیبی آثار ټول افغانانو ته، ملت ته، د یو متوالی، د یو والی، د کرکه او نفرت د لمنځه وړلو درس ورکوي، پیغام ورکوي چې ټول افغانان که هغه د هر ژبې ویونکي وي، د هر ټبر او قوم سره اړه ولري، دا ټول یو افغان دی، یو افغانیت دی، یو ملیت دی. نو د علامه حبیبی په آثارو کې تر ټولو واضح او څرګنده پیغام ملیت دی، ملیوالی دی. نو د ملیت او ملیوالی یې و ټولو ژبو د افغانستان محدود، ټولو ژبو ته لار خلاصي، لار پرانیزي، لار ورکوي او بلنه ورکوي چې تاسو د ژبو ته ننوځئ. دا ټول ملت یو ملت دی، دا کلتور ته ننوځئ، ټول یو د بل کلتور خپل کوي، یو د بل ملیت خپل کوي، یو د بل زغم ولري. بدبختانه، متاسفانه چې اوس ځینې مسایل ډیر تاوده دي، نو علامه حبیبی د دغه مسایلو د مخنیوي دپاره خپل اثار داسې خواږه او د ټولو ژبو، د ټولو ملتو، د ټولو کلتورو په ټول پوره لیکلي دي چې ټولو ته درس ورکوي او پیغام ورکوي چې یو د بل کلتور خپل، یو د بل هنر خپل، یو د بل ادب ته درناوی، او یو د بل ملیت هویت ته په بشپړه درنه سترګه وګوري چې آینده او راتلونکی مو ډیر روښانه اوسي. او دا 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 د د ژبني کرکې او داشان له منځه یوسي. د علامه حبیبی آثار دغسې یو لنډ پیغام که زه درته معرفي کوم، داسې پیغام ورکوي وه ملت ته.
ډېره مننه مجروح صاحب.
مننه، خدای پاک مو.
دا اوس زموږ میلمه عبدالهادي مجروح.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
درکوم سبا.